افغانستان کې د سهار 10 بجې سوي ازادي رادیو ته ورجست. السلام علیکم. د دې خبرونه ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته ځنګړې شوی، ځینی راپورونه هم خبرو. او چې د کاناډا یو چارواکي ویلي چې د افغانستان او اوکراین د جګړې ځپلو کسانو لاسنیوي په کار دی. مخکې تر دې چې د دې مطالبو تفصیل ته ورسو، خبرونه په خبرونو پیلو. د افغانستان بانک پرون کابل ته د 2.5 میلیون ډالر په ارزښت د بشري مرستو د یوې بستې د رسیدو اعلان وکړ. پر ټویټر د دغه بانک لخوا د خبرو سوی معلوماتو له مخې دا د بشري مرستو 12مه بسته ده چې کابل ته رسیږي او د افغانستان نړیوال بانک یا AIB ته سپارل کیږي. د افغانستان بانک د نړۍ له هیوادونو غوښتنه کړې چې له دغه هیواد سره د لازمو بانکي اسانتیاو په رامنځته کولو کې لازمه همکاري وکړي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف له یو شمیر افغان ماشومانو سره نوې مرستې اعلان کړې. د دې سازمان د افغانستان څنګه پرون پر ټویټر لیکلی چې د ګیټس بنسټ په همکاري په افغانستان کې پر 15,000 اړو ماشومانو کومکي بستې ویشلې دي. د سازمان په حواله په دغو مرستو کې د ماشومانو لپاره کمپلې او حیاتي واکسینونه شامل دي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته یونیسف د ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی. دغه ادارې د کاپر دیر لسمنیټه اعلان کړی و چې په افغانستان کې له ماشومان سره د مرستې لپاره د 2 میلیارډ ډالرو لجمني یوازې 15% مالی مرسته ترلاسه کړې ده. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې یا IAEA پرون د اوکراین د چارواکو په حواله تایید کړی چې د زاپروژیا په نوم د اټومي تاسیسات مدیریت اوس د روسیې د ځواکونو تر قمندې لاندې دی. روسیې د جمعې په ورځ د دغو تاسیساتو د نیولو اعلان وکړ او تر دې مخکې روسیې ځواکونو د چرنوبیل اټومي تاسیسات هم نیولي وو. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې د یوې اعلامیې په خپرولو سره اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې په تاسیساتو کې موجود راډیو اکټیو مواد که چیرې خوندي او سم مدیریت نسي، خلکو ته به سخت زیانونه واړوي. زاپروژیا د اوکراین تر ټولو لویه او د اروپا په سطحه یوه لویو اټومي بټیو شمیرل کیږي. دا بټۍ پر اوکراین د روسیې د یرغل په لړ کې چې نن یې 12مه ورځ ده روسیې ځواکونو نیولې ده. د روسیې په لسګونو شهرونو کې د اعتراضونو پر مهال د نیول سوو کسانو شمیر زرګونو ته ورسېد. دغو کسانو په اوکراین کې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د بې دلیلې جګړې په مخالفت کې اعتراضونه کړي دي. د OVD انفو په نوم یو څارونکي بنسټ ویلي چې تر نن سهاره پورې د روسیې په نشپېتو شهرونو کې 4,842 کسان نیول سوي دي. د دغه بنسټ په وینا له دې جملې 2,319 کسان یوازې په پلازمینه مسکو کې نیول سوي. خو د روسیې د کورنیو چارو وزارت ویاندې ایرینا وولک ویلي چې 1,200 کسان په مسکو او 250 نور په سینټ پیټرزبرګ ښار کې نیول سوي دي. نتفلیکس او ټیک ټاک شرکتونو په روسیه کې خپل زیات خدمات وځنډول. دا اقدام وروسته له هغې وسو چې په اوکراین کې د روسیې د جګړې په تړاو پر راپور ورکولو د مسکو فشارونه زیات شول. پرون تر دې مخکې د امریکا د مالي خدماتو د کارتونو امریکن اکسپرس شرکت هم په روسیه کې د خپلو فعالیتونو بندولو پریکړه وکړه. ټیک ټاک په روسیه کې د نویو ویډیویي پوسټونو او په ژوندۍ بڼه د ویډیو خپرول بند کړي. نتفلیکس بیا په روسیه کې د خپلو خدماتو د ځنډولو په اړه جزئیات نه دی ورکړي. نتفلیکس نړۍ کې په آنلاین بڼه د فلمونو او ټلویزیوني سریالونو د خپرولو یو لوی شرکت او ټیک ټاک د لنډو ویډیوګانو د شریکولو یو اپ دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د رسنیو پر هغو کارکوونکو خپل فشارونه زیات کړي چې نه دي توانېدلي په اوکراین کې د روسیې د جګړې په اړه د کرملین لګول شوي مقررات رعایت کړي. خبرونه مو د 10 بجو په خبرونه کې له ازادي راډیو نه واوریدل. ورزو درو پرونو برخه ته. د کاناډا د نړیوال پراختیا وزیر وای باید د افغانستان او اوکراین د کړکېچ ځپلو خلکو لاسنیوي وسی. دا خبره د هرجیت ساجن په حواله د کاناډا د حکومت په یو اعلامیه کې راغلې ده. کاناډا له تیر اگست میاشت راهیسې له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره 1.5 میلیون ډالر ځنګړي کړي. اسمت سروان پر دې مسأله راپور لري.
د کاناډا د نړیوال پراختیا وزیر هرجیت ساجن جنیوا ته ځي او هلته د اوکراین او افغانستان د بشري وظیفه تړاو د ملګرو ملتو له اړوندو ادارو سره خبرې کوي. د یکشنبې په ورځ د کاناډا د حکومت په یوه اعلامیه کې د ښاغلي ساجن په حواله راغلي کووید 19 مشټولو ته وښوده چې باید د ناورین په وخت د یو بل تر څنګ ودرېشو او پکار ده چې د اړمنو خلکو دوامداره ملاتړ وکړو. هغه زیاته کړې چې د اوکراین او افغانستان بشري وضعیت ښه نه دی او خلک یې روانو کړکېچونو ځپلي دي. ښاغلی ساجن ټینګار کړی چې دوی به د ملګرو ملتو له اړوندو ادارو او نورو غیر دولتي موسسو سره په بحثونو کې د افغانستان او اوکراین د کړکېچ ځپلو خلکو د لا زیات لاسنیوي لارې چارې ولټوي. د ملګرو ملتو د راپورونو پر اساس د افغانستان خلک چې تیر کال له سختو جګړو وروسته د یوه لوی سیاسي تحول شاهدان و، اوس مهال له سختې لوږې او اقتصادي ناورین سره مخامخ دي. د 2021 کال د اګست په 15مه طالبان واک ته ورسېدل چې ورسره په افغانستان باندې نړیوالې بودیجې بندې او اکثره مرستې هم وځنډېدې. کاناډا ویلي له تیر اګست د افغانستان له خلکو سره د بشري مرستو په هدف 1.6 میلیون ډالر ځانګړي کړي. په دې سربیره د 2021 کال په دسمبر کې 5.5 میلیون ډالر نور اضافي مرسته هم له افغانانو او د افغانانو له کوربه ګاونډیو هیوادونو سره اعلان کړې ده. د اوکراین بشري ناورین او کړکېچ بیا تازه پیل شوی. لکه چې د فبروري په 4مه روسیې پر اوکراین یرغل وروړ، د دغه هیواد لکونه خلک تیښتې ته اړ شول او د جګړو د شدت په خاطر په ګڼو سیمو کې د بشري مرستو د رسولو او د خلکو د خوندیتوب امکانات په نشت حسابي شي.
ومردل چې د کاناډا د نړیوال پراختیا وزیر وایي باید د افغانستان او اوکراین د کړکېچ ځپلو کسانو لاسنیوی وسی. وروسته له هغې چې طالبانو د اګست میاشتې پر نیمایي کې پر افغانستان ولکه چینګه کړه، بېلابېلو هیوادونو او سازمانونو د افغانستان د بشري وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې او له طالبانو یې غوښتنه کړې ده چې ځینو مسایلو ته غاړه کېږدي، چې له هغې ډلې د ښځو حقونو ته درناوی او ټولو نجونو ته د تعلیم د زمینې برابرولو مسله شامله ده. په بهرنیو هیوادونو کې د میشتو افغانانو د یو شمېر فعالو بنسټونو استازي وایي چې په تیرو دوو اونیو کې له طالب چارواکو سره په کتنې کې له هغوی غوښتنه کړې چې د ښځو د حقونو په خوندیتوب، اقتصادي پراختیا او د شی حکومتولۍ لپاره هلې ځلې وکړي. دا غوښتنه داسې مهال کېږي چې د طالبانو حکومت د پیل له ورځې تر ننه د بشري حقونو په ځنګړي ډول د ښځو د حقونو په نقص تورن دی. جزئیات په دې راپور کې.
په بهر کې د میشتو افغانانو د درې بنسټونو استادو د یکشن به پورس په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل، تیر دوه اونیو کې یو شمیر طالب چارواکو سره کتنه کې له هغوی غوښتي چې د خې حکومت ولې لپاره زمينه برابر کړي. اراده د افغانستان د بیا رغونې غورزنګ او د افغانستان د خوځو اسلامي ټولنه هغه بنسټونه دي چې استادو یې طالب چارواکو سره خبري اترې کړي. د اداري بنسټ مشر سید اغا له طالب چارواکو سره د خپلو لیدونو کتنو په اړه وایي،
اول برخه د اقتصادي مسایلو چې اقتصادي مسایلو باندې موږ خبري وکړې، دوهم موضوع وه د موږ د خویندو او مور او ټول د ښځینه حقونو په باره کې، درېمه برخه د حکومتولۍ او د حکومتولۍ.
د ښاغلي سید اغا په خبره طالبانو ډاډ ورکړی چې هر څوک غواړي د خپل وطن د جوړولو لپاره راستون شي، دوی د امنیت خوندیتوب ته ژمن دي. د افغانستان د اسلامي ټولنې غړي فوزیه فائق بیا له طالبانو سره په خبرو کې د ښځو د حقونو د خوندیتوب په اړه وایي،
هغه حقونه چې اسلام ښځو ته ورکړي، اسلامي امارت یې هم باید ښځو ته ورکړي.
طالب چارواکو له دې وړاندې په ځلونو دا خبره تکرار کړې چې د اسلام په چوکاټ کې د ښځو د حقونو خوندیتوب ته ژمن دي، خو له دې ټولو سره سره یې ښځو ته د حجاب کولو، د سفر پر مهال د محرم لرلو او تر خوای له هلکانو جلا د زده کړو توصیه کړې. هخوا بیا د ښځو د حقونو فعاله حسنا سادات ازادي راډیو ته وایي، هغه نجونې او ښځې چې د طالبانو په حکومت کې کار کوي، د ویرې او پردوی د لګول شویو محدودیتونو له امله له خپلو او د نورو ښځو له حقونو دفاع نشي کولای.
ما په عنوان یک زن افغان و یک دختر
زن هیچ یوې ټولنې چې د افغان ښځو د ملاتړ لپاره جوړې شوي ننګنه کوم. هغه ټولنې او ښځې چې د اسلامي امارت تر چتر لاندې دي، هیڅ وخت د هغو ښځو چې زده کړې کړي او زحمت یې ایستلی له حقونو یې دفاع نشي کولای.
طالبان د خپل دویم ځلي واکمنۍ لپاره سره سم تر ننه ترنیو کولاندې دي چې د بشر په ځانګړي ډول د ښځو حقونه یې نقص کړي. لکه اوس د کړو د نجونو محرومول د دې لامل شول چې د طالبانو ضد فعال نجونې او ښځې د کابل په کوڅو او واټونو کې اعتراض وکړي. خو راپورونه وایي طالبانو د دوی په نیولو او زندانی کولو سره د غوږونه غلي کړل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د راپورونو پر اساس یوه افغان الاصله کاناډایي میرمن ندیمه چې په خواله رسنیو کې په پتینګړه کاکۍ مشهوره ده، لڅ باندې درې اونۍ راهیسې له کابل لا درکده. د طالبانو حکومت په دې اړه تبصره نه ده کړې، خو د ندیمی خپلوانو تایید کړی چې هغه له کابل شاره له درکه سوې ده. هخوا دو هغو فعالانو چې تازه د طالبانو له زندانه خوشي سوي ځینې څرګندونې کړي. صفی الله ستانکزی ورباندې جزئیات لري.
په ټولنیزو رسنیو کې په پتینګړه کاکه مشهوره ندیمه لا درکه شوې. ندیمه چې له کاناډا نه افغانستان ته تللې وه، له ډېر وخته یې د نجونو د زده کړو په برخه کې فعالیت درلود او هم یې په خواله رسنیو خلکو ته په بېلابېلو موضوعګانو په تېره بیا له ښځو سره د چار چلند په اړه ویډیوګانې جوړولې. د ندیمې خپلوانو یو شمېر رسنیو ته تایید کړي چې له څه باندې 20 ورځو راهیسې د هغې په اړه معلومات نه لري. ندیمې په خپلو ټولنیزو پاڼو باندې وروستی ویډیویي پیغام د فبروري په نامه خپور کړی و چې پکې د طالبانو ځواکونو ته له خلکو سره د ښه چلند سپارښتنې کوي. د طالبانو حکومت تر دې دمه د ندیمې پتینګړې کاکۍ د لادرکۍ په اړه څه نه دي ویلي. د عظیم عظیمی په نوم یو بل مدني فعال هم چې غوښتل یې د پاکستان ضد لاریون تنظیم کړي، له څو اونیو راهیسې زنداني دی. طالب چارواکو مخکې له دې هم د ګڼو هغو فعالانو په اړه له څه ویلو ډډه کوله چې لادرکه شوي وو. طالبانو همدا تېره جمعه خپل یو بل منتقد د پوهنتون استاد او سیاسي شنونکی سید باقر محسنی بندي کړ او له شاوخوا درې ورځو وروسته د یکشنبې په ورځ خوشې کړ. محسنی له بنده تر خلاصېدو وروسته ازادي راډیو ته وویل: مناسب چلند را سره کاو، کوم خاص موضوع چې تعقیب شي یا شک جوړ کړی وي نه و موجوده. ځینې سطحي موضوعګانې وي چې د دواړو لورو په توضیح سره حل شوې. د طالبانو له بنده یوې بلې تازه خوشي شوې افغان فعالې وحیدې امیری په خپل ټویټر باندې د زندان د مودې او ورسره د شوي چلند په اړه لیکلي. یوه اونۍ وړاندې تر شاوخوا 1200 ورځو زندان وروسته له بنده خلاصه شوه، خو د خپل ځان او نورو ښځو ترخه برخلیک اندېښمنه کړې. د بشري حقونو د څار سازمان د جنوبي اسیا څانګې د افغانستان کمپاینر سمیرا حمیدی په خپل ټویټر لیکلي، د طالبانو لخوا د عمومي عفو اعلان یوه ټوکه ده. هغې انتقاد کړی چې طالبان د بشري حقونو او سیاسي فعالان د وسلې او زور له لارې غلي کوي. د طالبانو حکومت تازه د بشري حقونو د څار سازمان د دې خبرو په غبرګون څه نه دي ویلي، خو مخکې انتقاد کړی و چې ځینې سازمانونه د افغانستان په تړاو له پروپاګاندا کار اخلي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم یو نړیواله مسأله تاکل سوی چې د روسیې او اوکراین د استازو ترمنځ د خبرو دریم پړاو نن دوشنبه تر سره سي. دا خبره د اوکراین د مذاکراتي ټیم یو غړی دیوید آراخامیا پرون په خپل رسمي فیسبوک کې لیکلې ده. د اوکراین پر ضد د روسیې یرغلیز عملیات دولسمه ورځ ته داخل شول. د ازادي رادیو د خبر د مرکزی څانګې په حواله نور تفصیل له صفی الله ستانکزینه.
روسیا او اوکرایني مرکچان نن د دریم ځل لپاره داسې وخت خبرې پیلوي چې دواړو خواوو د دیونې په پیل کې د بشري دهلیزونو په پرانیستلو موافقه وکړه، څو ملکیان اجازه پیدا کړي چې د اوکراین په جګړه کې له معاصره شویو سیمو څخه راووځي. د تازه راپورونو په اساس اوکراینی چارواکو مسکو تورن کړی چې اوربند یې په بیا بیا مات کړی. د اوکراین د صدر اعظم مرستیال ایرینا ویرشچوک یکشنبه ناوخته له پلازمېنې کیف څخه په یو ویډیویي پیغام کې وویل:
له بده مرغه زه باید اعتراف وکړم چې موږ ونه شو کولی نن بیا د روسیې د ګولیو لاندې بشري دهلیز پرانیزو. روسانو بیا په بې شرمۍ سره په هغه لاره بمباري وکړه چې زموږ بشردوستانه کاروان باید پرې تیر شوی وای.
موسکو شنبه اعلان وکړ چې د اوکراین په ختیځ کې د دونیتسک په دوو ښارونو بیا بریدونه پیل کړي دي. له بلې خوا ملګرو ملتونو پرون وویل پر اوکراین د روسیې د پوځي یرغل له پیل راهیسې د هغو اوکراینی اتباعو شمېر چې له خپل هېواده وتلي نږدې 1.5 میلیونو ته رسېدلی. لسګونه زره نور اوکراینیان په کور دننه بې ځایه شوي هم دي. روسیې د فبروري په 23 پر اوکراین پوځي یرغل پیل کړ. له هغه وخت راهیسې د روسیې او اوکراین مذاکره کوونکو په بیلاروس کې 2 ځل سره لیدلي، چیرې چې اوکراین د اوربند غوښتنه کړې او په مسکو یې غکړې چې له اوکراین څخه خپل سرتیري وباسي. د اوکراین د مذاکره کوونکي ټیم یو غړي ډیوید آراخامیا پرون په خپل رسمي فیسبوک پاڼه اعلان وکړ چې د دواړو لورو ترمنځ خبرې به نن له سره پیل شي. په همدې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون وویل موسکو د خبرو نتیجې ته خوشبین نه دی او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی یې تورن کړ چې د ناټو له فوجي تړون سره د مرستې په هڅه کې د کیف او مسکو ترمنځ خبرو ته زیان اړولی. لاوروف بیا وویل مسکو له اوکراین سره دریم پړاو خبرو ته چمتو دی.